السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو د سندرو پروګرام ته ځانګړې شوې، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د قطر چارواکي وایي له طالبانو سره د نړۍ تعامل اړین دی. نور راپورونه هم شته، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. ټاکل شوی ده چې د افغانستان بانک نن سه شنبه $12 میلیون لیلام کړي. د افغانستان بانک ویاند صابر مومند ازادۍ راډیو ته وویل چې دا اقدام د بازار وضعیت ته په کتو او د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ساتنې لپاره کیږي. د لټولو شرکتونو وغوښتل چې په مزایده کې ګډون وکړي.
لټولو هغه تجارتي سوداګریزو بانکونو او د پولي خدماتونو له شرکتونو څخه غوښتنه شوې ده چې په شرایطو برابر وي په دغه لیلام کې ګډون وکړي.
د افغانستان بانک هر څه موده وروسته لسګونه میلیون ډالر لیلاموي چې د افغانیو د ارزښت له ثبات سره مرسته وکړي. د طالبانو د مالی وزارت ویلي چې نور د تورخم بندر لارې پاکستان ته د سکرو صادراتو ته اجازه نه ورکوي. په وروستیو کې له دې لارې پاکستان ته د سکرو صادرات په بیساري ډول زیات شوي، چې ځینې خلک شکایت کوي چې ټوله لار په سکرو بار لاریو او کانټینرونو نیولې ده. د طالبانو د مالی وزارت له پرونی خبر پاڼې سره سم دا پریکړه د دې لپاره شوې چې د تورخم له لارې پاکستان ته تازه میوه صادره شي او د خوسا کېدو مخه ونیول شي. د طالبانو حکومت د سکرو صادرونکو ته ویلي چې سکاره د پکتیکا او خوست لارو پاکستان ته یوسي. د ایران ولسمشر پرون په تهران کې د تاجکستان له ولسمشر سره په کتنه کې وویل چې په افغانستان کې د ترهګرو حضور د اندېښنې وړ دی. ابراهیم رئیسی چې له امام علي رحمان سره له کتنې وروسته په یو خبري غونډه کې خبرې کولې وویل چې د دوی ګډ نظر دا دی چې په افغانستان کې د سوله، امنیت او ثبات ټینګ شي. ایران په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په زیاتېدو اندېښنه لري. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي په تیرو 15 میاشتو کې د لیوني سپي د داړلو تر 5000 ډېرې پیښې ثبت شوې دي. د عام روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر وایي د سږ کال له پایله تر اوسه پورې 3121 نارینه، 925 ښځې او 1096 ماشومان لیونیو سپو داړلي دي. د ښاغلي حجیر په وینا په یادو کسانو کې لږ تر لږه 8 تنه د لیوني سپي د داړلو له کبله مړه شوي دي. او راپورونه وایي چې په افغانستان کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستان د حکومت او د پاکستانی طالبانو د تحریک ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی. دواړو خواوو د اوربان پر دوام او د راتلونکي جون په نیمایي کې د خبرو د بل پړاو پر پیلولو سلا کړې ده. د دوی وروستۍ خبرې د رواني اونۍ په پای کې په کابل کې پای ته ورسېدې. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم کتلی شئ، آدرس دی ازادي راډیو .com. د قطر د بهرنیو چارو وزیر یو وار بیا له طالبانو سره د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو د تعامل غوښتنه وکړه، خو په عین حال کې خبرداری ورکړ چې د طالبانو لا انزوا او ګوښوالی به افغانستان ګډوډۍ خواته بوزي. شیخ محمد علي ثاني له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې نړیوال ټولنه له طالبانو سره په تعامل دا ډله له افراطي پالیسیو راګرځولی شوی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تدریج افراطي اقدامات په تیره بیا د ښځو خلاف زیات کړي دي. د ځینو نظر خاوندانو په باور دا ډول اقدامات نه یوازې دا چې د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندلو او د دوی له حکومت سره تعامل ته نړیواله ټولنه نږدې کړې نه ده، بلکې لا یې ورڅخه لرې کړې ده. د ولسی جرګې پخوانی غړی او د سیاسي چارو شنونکي شینکی کډو خیل وای:
زه د قطر د وزیر خارجه نظر سره موافق نیم، ځکه چې طالبان هیڅ کله هم د بهرنیانو د نظر د بدلولو په خاطر باندې افراطي حرکتونه باید ونه کړي، ځکه چې هر څومره د افراطي برخورد وکړي هغومره افغان ولس د ځان نه لرې کوي او د دوی په ناکامۍ کې به رول ولوبوي.
خو د قطر د بدلونو چارو وزیر وایي که له پایله له طالبانو سره تعامل شوی وای دا ډول کارونه به نه وشوي. د زیاته کړه عملاً ویني چې سخت دریزي زیاته شوې، اقتصادي بحران روان دی او دا خلک د افراطیت او شخړو لور ته بیایي. دا داسې شی دی چې باید ورڅخه ډډه وشي. د سیاسي چارو نظر خاوند عبدالکریم حقانیار د قطر د بهرنیو چارو وزیر پشان باور لري چې د طالبانو تجرید لا سختري زړلو ته لار هواروي.
زه د قطر د بهرنیو چارو د وزیر دغه نظر پر ځای بولم. افغانستان په فقر کې راګیر یو هیواد ده او اقتصادي بحران په افغانستان کې موجود دی. د افغانستان خلک، ځوانان خصوصا، د فقر او مجبوریت لمخي ممکن د داعش او نورو تروریستي ډلو ښکار شي.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر په عین حال کې د طالبانو پر یو شمېر اقداماتو لکه د نجونو او ښځو خلاف د محدودیتونو پر لګولو انتقاد وکاوه، خو په دې کې یې هم نړیواله ټولنه په تېره بیا لویدیځوال ملامت وبلل چې پر طالبانو یې بندیزونه ولګول، حال دا چې د ده په وینا له طالبانو سره اړیکو کولی شوای چې د دې ډلې د افراطي پالیسیو مخه ونیسي. شیخ محمد آل ثانی چې هیواد یې د امریکا او طالبانو د اتلس میاشتنیو خبرو کوربه و، وایي چې اوس هم کېدی شي چې تر دې د وضعیت د خرابېدو مخه ونیول شي.
پر قطر سربیره د نړۍ یو شمېر نور هیوادونه هم اندېښمن دي چې که هیوادونه له طالبانو سره تعامل ونه کړي ممکن افغانستان کې یو ځل بیا سخت دریځي پیاوړې او ګواښ یې پراخ شي. تازه د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم وویل چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخونزاده سره بیعت کړی دی. طالبانو اوس او پخوا دا ډول راپورونه په کلکه رد کړي دي، خو د چارو کتونکي د نړیوالو اندېښنې بې ځایه نه بولي. پر همدې موضوع اسمت ساروان د سیاسي چارو له کتونکي نجیب الله آزاد سره مرکه کړې چې ښاغلی آزاد هم ورته اندېښنې تاییدوي.
دې مسلې ته که د یو څېړونکي له نظره وکتل سي نو زه په دې باور یم چې د طالبانو د القاعدې ترمنځ اړیکې هېڅکله نه وې کمزورې شوې، بلکې ورځ تر بلې پیاوړې کېدې او دا چې څه ډول مدیریت کېدې دا بیل بحث دی. څو وجوهات لري. لومړی که دا وکتل سي کابو یوه میاشت وړاندې کله چې د طالبانو د لومړي مشر او بنسټګر ملا عمر تلین و، په هغه کې ډېر په ښکاره د طالبانو د حکومت د دفاع سر پرست وزیر او د ملا عمر زوی ملا یعقوب، همدارنګه ملا عمر ته تر ټولو ډېر نږدې کس او اوس په افغانستان کې دویم کس ښاغلی ملا برادر، او همدارنګه د دوی نورو مشرانو ډېر په ښکاره وویل چې د دوی تر ټولو ستر ویاړ دا و او دا دی چې دوی د القاعدې مشر امریکا په غوښتنه امریکا ته ونه سپاري، او همدا د دې باعث شو چې شل کاله په افغانستان کې جګړه وسوله. او دا ویاړ نه یوازې د افغانانو ویاړ دی، بلکې دا ټول عالم اسلام ته ویاړ دی او دا ډېر تاریخي ویاړ دی. دا د دې خبره ده. نو کله چې یو مسله ویاړ بلل کیږي، کله چې یو عمل ویاړ بلل کیږي، نو د ویاړ سره اړیکې نه پرې کیږي، د ویاړ پر مخ باندې دروازې نه بندیږي.
دا احتمال څومره قوي دی چې وایي د القاعده غړي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې حضور لري او طالبانو ته سلام مشورې ورکوي؟ آیا د دوی اړیکې تر دې حده مخته تللي دي؟
دا احتمال هم خورا ډېر قوي دی چې د القاعده غړي طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې حضور ولري او طالبانو ته سلام مشورې ورکړي. هغه ځکه چې راپورونه خبره سوله او هم لیده سوله چې د پاکستان مشران، استخباراتي مشران، پوځي مشران، سیاسي مشران کابل ته سفر کوي، د طالبانو د کابینې په جوړښت کې رول لوبوي، او په وار وار دا هم وویل سوله. حتی د پاکستان پخواني لومړي وزیر هم دا وویل چې د تخنیکي کدرونه طالبانو ته ورکوي، او ډېری داسې معلومات شته چې په ډېرو ادارو کې داسې کسان لیدل شوي دي چې هغه افغانان نه دي. نو کله چې پاکستان دومره نفوذ لري په دې کې شک نشته چې القاعده نه یوازې چې د طالبانو په څېر جنګیالۍ ډله ده، جنګي ډله ده، بلکې په هغه کې خورا ډېر کدري ظرفیتونه هم شته، تخنیکي خلک هم شته. دا چې دوی په کوم فکر او تفکر دي هغه بیل بحث دی.
ملګری ملتونه وایي چې القاعده لا دومره قوت نه لري چې له افغانستان د باندې حملې وکړی شي. څه فکر کوئ چې هغوی ته طالبان اجازه نه ورکوي، او که فکر کوئ چې لا ژر ده او دا شبکه په تدریج ځان پیاوړی کوي؟
زه فکر کوم چې القاعده اوس له دې فرصت څخه استفاده کوي چې طالبان خوا کې دي، ځان لا ډېر پیاوړی کوي، خپل پلانونه، راتلونکي پلانونه او خپل تمثیلونه، خپل پریکټیسونه، او د دې تر څنګ خپل نفوذ په نړۍ کې چې دی لري یا کومې اړیکې چې لري په هغو باندې کار کوي. ځکه یې لا تر اوسه پورې دا هڅه نه ده کړې چې په نړیواله کچه باندې بریدونه وکړي. اما دا فکر نه کوم چې مسله دې داسې وي چې طالبان دې ته اجازه ورنه کړي، دې ډېرې کمزوري وي، لیکن دوی غواړي چې لا ډېر پیاوړي شي او آمادګي ودرې ځینې داسې اعمالو ته چې هغه د نړۍ لپاره ګواښ وي.
د سیاسي چارو کتونکي نجیب آزاد و چې له آزادۍ راډیو سره یې په خبرو کې د طالبانو او القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو پر احتمالي اړیکو خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له آزادۍ راډیو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې په ترکیه کې دوه ورځې تیرې کړي او په لړ کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو له ژورنالیستانو، بانکوالو، د بشري حقونو له ملاتړو، پخوانیو والیانو، د ولسي جرګې او مشرانو جرګې له غړیو، حقوق پوهانو، مدني کارکوونکو او یو شمیر پخوانیو وزیرانو سره کتلي. ټام ویتس پر خپل ټویټر پاڼه له هغو کسانو سره چې د ترکیه کې کتلي د لیدو کتو انځورونه هم خپاره کړي. د همداراز لیکلي چې د دغو کتنو هدف دا و چې د افغانستان په اړه د بیلابیلو خواوو نظرونه واوري. له بلې خوا د افغانستان د ملي مقاومت د عالي شورا په نوم د نوي جوړ شوي ائتلاف سرچینې وایي چې ښاغلي ویس له دوی سره هم کتلي دي. دا چې پر څه مسایلو یې خبرې سره کړي تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت یو شمیر مخالفو سیاستوالو چې په وروستیو کې په ترکیه کې یو ائتلاف جوړ کړی د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویس سره د لوی جرګې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا سرچینو آزادي رادیو ته وویل په دې کتنه کې چې د یکشنبې په ورځ په استانبول کې وشوه د طالبانو له لوري د یوې لویې جرګې په دایرېدو خبرې وشوې. د ولسي جرګې پخواني غړي او د ملي مقاومت عالي شورا ته نږدې سردار محمد اوغلو تېره شپه آزادي رادیو ته وویل چې د لوی جرګې پر سر چې طالبانو یې د جوړېدو یادونه کړې د ملي مقاومت شورا د غړو ترمنځ د نظر اختلاف و. د زیاته کړه
آقای ټام ویست با نمایندگان مسئله لوی
شغلی ټام ویست له استازو سره په کابل کې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د لوی جرګې مسله مطرح کړې ده او توقع لرله چې د دې شورا یعنی د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالي شورا غړي دي په هغې کې ګډون وکړي. په دې کتنې کې یو شمېر کسانو د طالبانو په لویو جرګه کې ګډون یو مخ رد کړ، خو یو شمېر نورو چې ممکن د هغو شمېر به لږ وو لیوالتیا وښوده چې د طالبانو په لویو جرګه کې ګډون وکړي او د دې تر څنګ د پراخ بنسټه قومي حکومت په نوم حکومت کې هم برخه ولري.
حکومت فراگیر قومي هم اشتراک داشته باشند.
لبل خو د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالی شورا ته یو نږدې کس محمد ناطقي ویلي چې د دې شورا غړیو په دې ټینګار کړی چې د لوی جرګې تر جوړېدو مخکې دي پر یو پراخ بنسټه حکومت جوړجاړی وشي. شاغلی ناطقي چې د ملي مقاومت د عالی شورا یو مشر محمد محقق ته نږدې کس دی پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې له ټام ویس سره د طالبانو مخالفو سیاستوالو په خپله کتنه کې هم دا راز غوښتنه کړي چې د خلکو د حقونو او د تیرو شلو کلونو د بریاو په اړه دې هم موافقه وشي. تیرونه یو شمېر سیاستوال چې اکثرو یې د افغانستان د تیرو شلو کلونو په حکومتونو کې لوی چوکۍ لرلې په انقره کې د عبدالرشید دوستم په کور کې راټول شول او د طالبانو پر ضد د افغانستان د ملي مقاومت عالي شورا جوړه کړه. دوی د طالبانو حکومت ظالمانه او غاصبانه بلل او له هغوی څخه یې غوښتي چې ورسره خبرو اترو ته چمتو شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د نړۍ په مسایلو کې به اوري چې د روسیې ولسمشر خپل ترک ساری ته ویلي مسکو تیار دی چې د انقره په همکارۍ د اوکراین د بندرونو محاصره کم کړي او له دې بندرونو د غلو دانو صادرات بیرته پیل شي. روسیا او اوکراین په سلو کې درس غلا نړۍ ته صادروي. ملګرو ملتونو په روسوي کې ویلي و چې د اوکراین جګړه به په ځانګړي ډول په افریقایي هیوادونو کې د قحطۍ سبب شي. تفصیل په دې راپور کې و.
ولادیمیر پوتین خپل ترکساری رجب طیب اردوغان ته ویلي مسکو چمتو دی چې د اوکراین د جګړې له کبله بند سوي بندرونه د انقرې په همکاري د تګ راتګ لپاره آزاد کړي. کرملن په یوه اعلامیه کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په قول ویلي چې په دې کې به د اوکراین بندرونه هم شامل وي. د کرملین پر اساس دواړو خواوو په تور سمندرګي او آزوف سمندرګي کې د بیړۍ چلونې د تضمین او د ایښودل سویو ماینونو د لرې کېدو په اړه خبرې وکړې. د اوکراین په بندرونو کې د تجارتي مالونو لسګونه بیړۍ بندې پاتې سوي او روسي ځواکونو محاصره کړې دي. د دې کار په نتیجه کې له اوکراین او روسیې څخه د غنمو صادرات درېدلې دي. دا دوه هیوادونه د نړۍ په سلو کې دیرش غنم صادروي. نړیوالې ټولنې له روسیې غوښتي چې بندرونه پرانیزي او د اوکراین د غلو صادرات پرېږدي. ولسمشر پوتین تیره اونۍ د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدراعظم اولف شولز ته ویلي وو چې روسیه چمتو ده د تور سمندرګي له بندرونو څخه د صادراتو د دوام لپاره د انتخابونو له موندلو سره مرسته وکړي.
د ازادي راډیو د موسیقۍ خبرونه
شفاله غلی عینا زبله میرون شکی خالونه ای مردانه شفاله غلی عینا زبله میرون شکی خالونه ای مردانه سرپده جار تم عزیزان و قربان تم ده سرپده جار تم عزیزان و قربان تم عزیزان و قربان تم عزیزان و قربان تم عزیزان راشف و ماغرانی ای میروانی گوڑ سرگی می پلا دی دزیڑا شپ ماگرانے ہائے میرا بانے تھوڑا سرگی میں پلا دے بسڑا مانے روش پالا گلے ہائے نازا بلے میرا اونشی کی خالون ہائے مردہ لرے روش پالا گلے ہائے نازا بلے میرا اونشی کی خالون ہائے مردہ لرے شپ ما گرانے ہائے میرا بانے گوڑ سرگی میں پلا دے بزڑا مانے راشپ ما گرانے ہائے میرا بانے گوڑ سرگی میں پلا دے بزڑا مانے راشپ والا گلے ہائے نازا بلے میرا امشی کی خالونا ہائے مردہ گرے شفال غلے ہائے نازا بلے میرا امشی کی خالونا ہائے مردہ گرے.
آزادی راڈیو پر لنڈ چپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
غم کما غم دمې سنم، غم کما غم دمې سنم، د چیر زاهې نه نه زما زما د وینې دنیا اے
لشود سره پر ټول مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
کا رات شور اور شنگار جڑ کا بیا خورے زلفی کم سے کسان لنوے سنگار جڑ کا تو رش پکا سپن سبا سبارا تو رش پکا سپن سبا گنے گنے تا گنے گنے تا گنے گنے تا گنے گنے تا سال بھی سال کبا کبا جا بھی سال بھی سال کبا گنے گنے تا گنے گنے تا گنے گنے تا گنے گنے تا تانا نا در در تم تانا دیر تانا دیر تانا نا در در تم تانا دیر تانا دیر تانا نا در در تم تانا دیر تانا دیر تانا نا در در تم تانا دیر تانا دیر تانا نا در در تم
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org
کے پاگل کرم جانانا پاگل کرم جانانا
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
میناد بل چادا مور میں واقف
مين رمي ورخطا دا قولي يدا 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 دا
تاندي تانغي د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه هر اونۍ د دوشنبه او شنبه په ورځو د مازدیګر له 4 بجو او 15 دقیقو تر 5 بجو پورې اوریدل شي.
دقیق او بی‌طرف معلومات ستا
تاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
در تماخم یار سوم در سرا خانه دوران شجوری یار سوم در سرا خانه دوران شجوری او بدر تاوڑم صاحب در تماخم یار سوم در سرا خانه دوران شجوری
شتل قبل ساتی کاروی نوجوگی او بدر سراؤڑم ساپ در تماخم یرسوم در سرا خانه دوران شجوگی او بدر سراؤڑم ساپ در تماخم یرسوم در سرا خانه دوران شجوگی خدگر زدیا و جرکلی دیوالو نوچوگی او بگر تاوڑا ساپا در تپاخم گرزم در سرا خانه دوران شجوگی گرزم در سرا خانه دوران شجوگی یار زوم در سرا خانه دوران شجوگی یار زوم در سرا